په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي. نن د شکرې ناروغۍ پر مسله متخصص ډاکټر ساسو پوښتنې ځوابوي. په څو شیبو کې نوریاس نوري د خبرونه پیلوي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې. یوه نړیوال سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په سودان کې د الجزیره تلویزیون د دفتر مشر نیول سوی. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي، هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې محل کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اجانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي چې ځینې نور کسان ټپیان سوي هم دي. خو د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کبله ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په اکوادور کې چارواکي وایي په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه اته شپېته بندیان مړه او پنځه ویشت نور ټپیان سوي. په دغه زندان کې روان کال د بېلابېلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کوویل ښار زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بانډونو ترمنځ تازه شخړه تېر جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشې سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن یکشنبه روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعې زندان ته ننوتلې. هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل کشف کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغروالو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره تلویزیونی شبکه وایي د سودان امنیتي ځواکونو پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه وهلی او نیولی دی. الجزیره تلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشي په باب نور جزئیات ورنکړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یوه لویه ډله د ډزو او اوشلن ګاز د کارونې له کبله پنځه کسان ووژل سول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د پنځه ویشتمې نېټې پوځي کودتا د دې سبب سوه چې لویدیز د سودان لپاره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. سودان کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر لسو زیات معترضان مړه او نږدې دوه سوه نور ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لخ پرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطح د هڅو غوښتنه وکړه. انګلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شي د جرمني د روغتیايي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس پنځو زره یو سلو شپږ نوي مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر دې مخکې دومره لوړ شمېر نه و ثبت سوی. په کورونا وایرس د دوه سوه اته ویشتو کسانو مړینې په جرمني کې په کورونا وایرس د مړو ټول شمېر اووه نوي زره شپږ سوه اوولسو ته ورساوه. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژي د بیې لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کړي چې یو ګوند به هم ونسي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت رای خپلې کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. شاید دغه ټاکنې به د دغه هیواد په ویشل سوي پارلمان کې پر یوه ائتلاف خبرو اترو ته لاره پرانیزي. او ټاکل سوي د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې مسابقه وکړي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکریا دیابټس نړیواله ورځ ده. د دیابټس نړیواله ورځ په 1999 کال د دیابټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړی کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې و او نومول شو او له هغه وروسته هر کال د دې لپاره لمنځل کیږي چې دغه ناروغي ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام وړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډیر لیدل کیږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوړه کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیته امبلنه ورکړې ده. احمد زیته خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. زه په لور سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې دې چې احمد صاحب تاسو ته واردر کو یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221212501 بل شمیره ده 00420221212601. ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده، یعنی وړیا شمیره ده. بیا تکرارو 00420221212601. دغه راز د اسکایپ لري هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکر یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډېر مننه. زه هم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په اړه کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هورمون ده چې د انسولین په نامه سره دیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هورمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تواباد کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراز ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو همدغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه داغه پزړه کې دی، که په ګردو کې دی، که په دماغ کې دی، که په بدن په بل هر برخه کې دی، دا متاثر کوي. عصبي کیبل کې هغه مرکزی عصبي کیبل دی، که محیطي عصبي کیبل دی، هغه متاثر کوي. پوستکی متاثر کوي، سترګې متاثر کوي. نو په همدې اساس باندې شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندگی د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري، چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعض نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کېږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغو اشخاصو کې رامنځته کېږي چې عمر یې د څلوېښتو کلو څخه پورته وي او نسبتا چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، د هغوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو عدم کفایت تشکیلوي، چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرته خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کړي یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې بیا خبري وکړو، په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په طبابت کې هاف آف د میډیسن هم وایي، نیم طبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیما رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که هغه قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي او جلدي سیستم ده، دا ټول متاثره کوي، د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ اساسو برنامه اوري او شکر لري، په خپله شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسې وي چې په شکر باندې مصاب وي، نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوت ونه اوسېږي. که چیرته خدای مکړه د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، ځکه زموږ اساسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرضونه چې هغه درد ولري هغه ته مرض وایي، هغه امراض چې درد ونه لري هغه ته بیا دوی مرض نه وایي، یا دغه په مقابل کې بې تفاوت وي. او په طبابت کې ټول مرضونه چې درد ونه لري هغه ټول وژونکي مرضونه دي، لکه دا شکر. شکر کې لږ مریض ستم ده پیدا کیږي، خولې وچیږي، تشې میتیاز ته زیات زیات دي. بیا نو که چیرته بعضې مریضانو ته چې دغه عصبي کیبل یې لږ ورته هغه کې بیا نه د پښو د لاسو سوخت ته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا بې تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې د شکرې ناروغي ډېره یوه خطرناکه ناروغي ده که چیرته بې تفاوتي وشي. او که چیرته د شکرې ناروغي په مقابل کې بې تفاوتي ونه شي او دغه د شکرې ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي، نارمل اندازه د شکرې د مریضانو دا ده که چیرته یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوي او د یو سلو درسو په مابین کې وساتي، او په مړه خېټه باندې که شکر معاینه کړي د یو سلو څلوېښتو ته د دوه سوو په مابین کې وساتي. او که چیرته ایچ بی ای ون سی او بل ډیر ایڈوانس معاینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپږنیم او د اوو فیصد په مابین کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکرې ناروغي ته ناروغي هم نه ویل کېږي، ځکه ټول هغه اختلاطات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکرې ناروغي ورکوي، چې هغه د بدن واړه لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم ده، قلبي سیستم ده، دا بیا نه شي متاثره کولی. د دې هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډېر سلو کېږي، حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض هغه د شکر مرض هم نه ورته ویل کېږي، دا جنجالونه د هغوی په نسبت باندې په ډېر نادر ډول سره بیا رامنځته کوي. نو د دې لپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې که چیرته موږ وغواړو چې دا د شکر ناروغي په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو ساعت باید پیادروي وکړو. ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکي فعالیت ولري، او بل ټول هغو غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزیجات او ترکاري. او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خواږه لري یا ګلوکوز لري، چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وایي، دغه په مصرف کې باید کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوه‌جات او دا کیک او کلچه، دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي، ځکه د شکر دوايانې چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده، چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرض هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې به د شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه چې د شکر د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمد زئی، تاسو خرنا واچ ول د شکر په ناروغي باندې په دهیل چ اوریدونکو هم اوریدلی وی، د اوریدونکو ډیره پوښتنه به هم جواب شوی وی، کله اوریدونکو هغه په پایل کې چې موک متخصص ډاکټران رابولو څرګندونه کوي اکثرا هغه ناوري بیا ورسته ډیره پوښتنه تکراری کیږي. خو کراسو یو مسلې ته چې تاسو د شکر د دوه ډولونو یا په دوه کټګوریو باندې وویشل چې یو کې دیش مخنیوي وشي او بلې خطرناک ده او هغه هم درملن ته اړتیا لري. دغه چې مخنیوي کېدای شي چې په خپل یو شخص کول شي چې هغه مخونیس یعنی درملو ته ضرورت نه وي، هغه کوم د شکر کوم حد دی؟ تاسو مخکې یادونه وکړه د نوینه تر 110 پورې په لوګه باندې او کڅوک موړي وي د 140 تر 200 پورې.
بالکل درس به اصلا کچیر ته یو څوک خپل شکر معنی کې پوینه کې کچیر ته د شکر اندازه په نهر باندې مثلو نه کم وي، په دې معنی ده چې دا شخص ته ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو کچیر ته یو څوک په نهر باندې خپل شکر وګوري او شکر د 100 او 150 په مابین کې وي، او یا دا چې په مړه باندې وګوري په مړه کې په مړه خټه باندې د شکر اندازه د 140 تر 200 مابین کې وي، دې ته بیا امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ورته کېږي. په دې معنی چې دا اشخاص نه شکر ته داخل شوي دي او نه په نارمل حالت کې دي. کچیر ته 100 تدابیر ونه نیسي نو هغوی بیا شکر ته داخلیږي. تدابیر څه شی دي؟ اول تدبیر دا ده چې دغه پری ډیابیټ مریضان ډیابیټ بیا هم وایم هغه مریضان چې ویل کېږي چې نه نارمل وي او نه شکر ته داخل شوي وي، نو 100 تدابیر کوونه نیسي شکر ته داخلیږي او په تدابیر ونیسي بل شکر ته بشکي بیرته عادي حالت راځي.
ډاکټر صاحب
تدابیر چې دي اول وزن باید کم شي.
ډاکټر صاحب همدغه تدابیرونه مخکې تاسو اوس یو څوک څنګه پوشي دا خو هغه آلې ته ضرورت لري چې باید خپل شکر معاینه کړي، دا کېدای شي په خپل د آله واخلي او خپل شکر وګوري؟
بېلکل کولای شي. اصل موږ تاسو دوه ټایپ ویل چې دا اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولین او فقدان په مطلق ډول سره رامنځته کیږي. که چیرته څوک اول ټایپ شکر ته لاړ شي د پتن دي په نسبت باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراضه والای تبارز کوي، چې هغه اراضه والان دا چې مریض په فوق العاده کیږي خلو به وچیږي تشو میتیاز به زردرږي، نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک د پتن رامنځته کیږي. خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغه درېونه نیول تر 15 کلو پورې شکر ته به داخل سی وی ی دوی په نسبت باندې دغه د تند اراضه ولایم د خپل وچوالې اراضه ولایم دا چې تاسو میتیازو تروان دي د اراضه ولایم د دوی په نسبت باندې موجود نه وي، په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې دا تشخیص کیږي. نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو وری باید مکمل چیکاپ وشي تر څو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمعې څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي، دا هم تر 15 کلو پر یو شخص باندې ورک شخص ور باندې مساعد وي، خو د بل په یوه کې شکر لرمه ځکه تند به د پنس باندې موجود نه وي او خلی وچوالې به د پنس باندې موجود نه وي، تشې میتیازو تک به د پنس باندې موجود نه وي. نو چې کله د کوم بل مرض دی واجه نشه په خاني تلاړ شي نو هلته د تماینات ورکول شي، نو هغه معایناتو کې به د شکر په وینه کې جذب وي، نو بیا به هغه ډاکټر ورته وایي چې ته شکر ته تللې، نو دغه نو وروسته د 15 کلو نو وروسته بیا د تند پیدا کیږي، د خلی وچوالې مت پیدا کیږي، جنسي قوام کمزوري کیږي، خلی وچوالې مت پیدا کیږي، او مشکل دی نه چې دغه کلینیک ورکې دوی په نسبت باندې یو سانه ده عمومي ځای موجود وي او د پوسټ بعض انتانات موجود وي دی ویني غوړ لیول وو دی په نسبت باندې پوڅه دي دغه ټول هغه څه دي چې دوی په نسبت باندې دغه تبارز کوي. خو مهمه خبره دا ده مری صاحب کله چې یو څوک په دغه پری ډیابټس کې وي، پری ډیابټس دا معنی چې شکر ته تللی وي او نه په نارمل حالت کې وي، نو دوی باید یو سلسله تدابیر ونیسي. تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي او بل که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کم ګلوکوز لري، بعضې دواګانې هم څه چې هغه په وقایوي شکل دغه پری ډیابیټ مریضان ته ورکول کیږي، او یو بله آله چې هغه په خپله د شکر مریضان کولای شي چې په خپل کور کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي، نو هغه باندې خاص چپونه لري، نو آلنسیټ هم لري په ګوتو کې یا مثلا بازو کې یا په ورانه کې هغه شریانی وینه هغه وهي، بیا هغه چپو باندې هغه وینه کې ماشین دی ورکي، ماشین اوتوماتیک د شکر ورتفي چې ستا شکر په دغه اندازه کېده. که چیرته شکر د شپېتو او د 160 په باندې کې وي، د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معنی ډیره دقیقه ده فکس ده، خو که چیرته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره 40% د دې دغه معنی بیا فرق لري.
بله ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرانا په واچوله په دې هله چې اوریدونکو اوریدلې وی، اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د اوریدونکو پوښتنه به هم ورسته واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غږونه راوخلو، د دوی پوښتنه راوخلو او تاسو بیا هغه ته ځواب ورکړي. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن مو د شکر یا دیابتس یا قند ناروغي ته ځانګړې کړې، او نن د نومبر 14 د شکر یا دیابتس نړیواله ورځ هم ده. یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
کورم ودان، خدای هم خوشاله راز احسان الله خبرې کوم د کونډر کول سوالین.
احسان الله خان، خبرونه ته خراغ لاست، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب؟
او لاسونه جدي سوځي مثال ما ډیره دوی وکړه.
بلې مهرباني
ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه کوم چې زما دا بخي او لاسونه سوځي مثال.
ډاکټر صاحب
اورې ما و
ستاسو غږ خبريږي ام داوس ډاکټر صاحب اورې؟ مهرباني د مور کی پخې او لاسونه مو سوځي نور
او لکه مثال دغه جده دا بدن مو سره جلک شنه مرته کینه ما بدن مو سره میګی میګی کی ما ډیره دوی وکړه دغه ډاکټران نوې الرجی دا داد پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنه الرجی به چی وي کنه لکه په خیال لاسونه مې څه یې کوټه ځی مې ده لکه هغه مدا به له چلور کلان ده هغه مدا په خیال لاسونه سو دي په خیال تو دیږي چې باج وخت یي باج وخت
ټلیفون مې قطع کوي. ډاکټر صاحب تاسو کو په پښتنه لری ترې
دغه په خو د لاسو د سویدو په څنګ کې خو به تم د نظر ته پیدا کیږي خلو خو به نه وچیږي تش متیاز خو به زر نه ځي
تش متیاز لاله کا مثال شین چای چډيري اوس کو لکشن دراونه زیات زیاپ شي نو به لکه دا د استون جلرو د تش متیاز او بل چې لکه د خلو د باج وخت کې سره وچیږي باج وخت نه وچیږي او غږم ناراضي आवाज
وای اشتیال لري کنه اشتیال لري کنه
نشته نه نلره
ډاکټر صاحب
وزن هو وزن هو مې کوم سوي
وزن کم باج وخت کمیږي باج وخت نه کمیږي باج وخت ولاړ لکه تقریبا 55 کیلو وزن مال کده باج وخت چې په ځای ولاړ 55 باج وخت چې وزن راشي بل کته چلور 25 تراکد شي
مشکل مو اوردل سو احسان خان مننه یو بل اوردن کید مهرباني لکم زی او تپختنه لری مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب نه تپختنه لری مهرباني مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب آواز لږ زره جوړ خو په ماشومان کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچه څومره ده او لوړه څومره ده مخې تاسو رڼا په واچول خو بخیر دا پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کیو بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی ازادي لرو د مهرباني ورور مهرباني
سلامونه نه کیږي دا وترما تاسو ته اوریدونکو کوم ساحل احمد مدني ګران ولایت نه
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب احمد زینا څخه پوښتنه لري
د ډاکټر صاحب ندري پوښتنه لرم دا پوښتنه کې سره نو اوله پوښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دیم ټایپ کی او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي آیا تداوی لري کنه دیمه پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه کې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې ډیر عام دي او کله عام دي په دې ټولنه کې
او دریمه پختنه مې د ډاکټر سم نه ده چې په شکر کې د بدن اطراف ولې به تکیږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به سي مان سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنه واوریدل شو
بیا
خسس مننه یو بل اوریدونکو هم د بم را واخلو د سره یاداش کې پښتنې مهرباني ځان رو پیژنې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه
وکړو وعليكم السلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه پښتنه لري مهرباني
منن ډاکټر صاحب د پښتنه د فشار پکله پښتنه کوم مزه و سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخه کې عمر لري د شپېتو پرې
لکه چې د اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې خیر ډاکټر صاحب د سره یاداش کوي عمومي کوایسه چې رڼا پی واچوي وای چې د 55 شپېتو کلونو ترمنځ مور ده د فشار ناروغي یا د فشار اغلري استونزلري ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ نور اوریدونکو نه راخلو قدر من اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نمه کوي د ډاکټر صاحب نه هغه پښتنه چې مطرح شوی وای ورې کې د شې ستاسو ډېری پښتنه هم ځواب شي مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه اول به دغه وروښ د نګرهار څخه تماس نیول او دغه درې وړ پښتنه چې موضوع مطابق به دې باندې برنه او چې ان شاء الله به نور باندې خبرې کوو اوله پښتنه دا و چې چې یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري نو دوا نه بغیر به کنټرولېبلای شي کنه څه کېدلی اصلا خبره دا ده چې د شکر په تداوی کې ک اول ټایپ او ک دوهم ټایپ وي د هغه لپاره یو سپایه موجوده ده سپایه نه دا ده چې نو تداوی په درې کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې اول او دوهم کټګوري کې چې د اول کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکی فعالیت نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي دوهم هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده هغه په خپل پرهیز ده یعنی ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري دغه په مسلط کې باید کمول راولي هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري هغه وریجه ده کچالو ده د غنم ډوډۍ ده میوجاتي کیک او کلچه او بره دا ټول شاندې دا باید کم کی او په دریمه کټګوري کې چې ته په دې باندې د شکر مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ترانه غي چې اغه نوی او یو سلو ډیر ست نه هره باندې او په ماړه شته باندې یو سلو سلو او 200 په ما باندې کده بیا نو په دریمه مرحله کې دې ته دوا توسي کیږي نو دې دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول باید راشي کچې ترانه شي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو اشاره وکوله چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي عصبي کیبل خرابوي جلدي سیستم خراب بوی سترګې خرابوي نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدلی شي او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په دسي ډول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر امیش د لپاره دوامدار پورته وي نو هغه بیا په ډیر کم وخت خپل ژوند لاس ورکوي او د ژوند لاس ورکول اساسي لتونه هم دغه د ګردو ادم کفایه ده یا د زړه حمله ده یا مغزي سکته ده یا د سترګو لنجدل دي او همدارنګ په نرانو کې د جنسي قوی په کامل ډول سره لمنځتل دي نو پاندې اساس باندې امبان ورته شه د کچې د فزیکی فعالیت او پرهیز سره اکسپټیبل لیول تر هغه خبره د کلام دغه به دوا وسره توسيسي او دا یو مزمنه دوامدار ناروغي ده یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوی کیږي کچې ته یو څوک د زیات چاقې د وجنه شکر ته تدریبي ځکه زموږ استاد په بدن کې چې کل انسولین پرازيږي د انسولینو د رهنمایي یا د رهبری په خاطر باندې د بدن په مختلفو اوجراتو کې اخیزه یا ریسپټورونه دي کله چې یو څوک ډیر چاسي دغه د انسولینو اخیزه یا ریسپټورونه د شهمو لاندې راځي نو په بدن کې په کافي اندازه سر انسولین موجود وي انسولین به نه پويږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې شي دا نو چې کله خپل وزن د لاس ورکی بیرته انسولین د امغو اخیزو سره بند کیږي وسديږي امغه اخیزه د انسولین راهنمایي چې ستاسو د په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي نو چې کله بیا خپل وزن د لاس ورکی او اغه اخیزه به تبارز وکي بیرته سولید راځي ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي نو دا بیا د حالت څخه راوځي که چیرته علت یا قاز امدغه چاقي نه وي نو هغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضان سره موجوده ټول عمر به هم پرهیز کوي هم په فزیکی فعالیت کوي او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخلا شي دوهم دغه اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپکلني او کلني کې رامنځته کیږي او د همدارنګه د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او په دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټ یومین اپاته 15% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي او دغه ټایپ 2 چې ده نو دا بیا 15% د اساسي علت تر اوسه معلوم نه ده. نو په دې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي یغو کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر امیسه کیږي. نو واته چیرې د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ولري، نو په ماشومانو کې 3% د خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. او که چیرې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ولري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 4% د خطر سره چې یغو هم ټایپ 1 شکر باندې مصاد مبتلا شي. او که چیرې دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري خپل منځ کې ودونه کړي وي، دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېمو پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپي سوپلي دغه سوخت میکانیزم شې ده. دغه د شکر د مریضانو په نسبت باندې چې دغه بدن تر لکستنې چخیږي یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي، د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره دغه ګلوکوز لیول یا سړی پورته پاتې شي، نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري، یعنی نیورو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کېبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کېبل باندې نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. همدغه نیوروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي، یخیږي او ګرمیږي، نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې دا ګلوکوز په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي، دا بیا مختلف شکلونه لري. ایزولیټډ نیوروپاتي ده، اوټونومیک نیوروپاتي ده، همدارنګه پولی نیوروپاتي ده، یعنی د بدن ټول عصبي کېبل له دماغ ونیسه تر پخو پورې دغه ټول سیستمونه کې چې کومې عصبي رشتې دي، که چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره تړلی وینه کې او په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي، نو دغه ټول متاثر کوي او دغه ټول په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي، یعنی دغه ټول د مغ عصبي کېبل چې د شکر د وجه نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراض ولایم د دې په نسبت باندې رامنځته کیږي او دغه میکانیزم.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ګومانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی و دا پوښتنه مو ځواب کړلې. د نورو دوه اوریدونکو پوښتنه هم په یو ډول باندې لکه چې بله مهرباني
او بل دغه احسان الله ورغوښې د کونړ څخه تماس نیولی و، لاسونه او پښې سوځي، نور زیاتي نه زیاته تنده کوي چې چای ونه شي کېده، نور مشکل لري. دغه د لاسو د پښو سوخ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېرې نورې ناروغیانې چې په هغه کې هم رامنځته کېږي، کله چې اوس مثلا یو څوک په وجود کې د ویټامین B12 کمبود رامنځته شي، یا مثلا د پروټینو لایز زیات شي، یا مثلا د ویټو غوړ رامنځته شي، بعضې رواني ستونزې هم د دې کېدل شي. خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت چې پیدا شي، زما په نظر باندې دغه د احسان الله ورغوښې د کونړ څخه تماس نیولی ده، د لاسو د پښو سوخ د شکر په بیس کې نه ده، ممکن ویټامین B12 لیول وګوري، یا د وینې غوړ وګوري، یا مثلا پروتینی لایت د بدن کې زیات نه وي، بعضې رواني ستونزې ونه لري، دا هغه وجه څخه هم رامنځته کېدلی شي. ابل د شکر ناروغي اول ټایپ چې کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه ابل روشي تماس نیولی وو، د دې هغه جګه او ټیټه اندازه شکر درې شکل لري. اول که چیرته یو څوک غواړي چې شکر نه وي، نو خپل ځینه چې شکر وګوري، که شکر دې نوي څه خچې په نهره باندې، په دې معنا ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده، په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چیرته په نهره باندې خپل شکر وګوري، شکر دې یو د سلو او د یو سلو 500 په مابین کې وي، نو دا په دې معنا ده چې دا نه شکر ته تللی ده، نه نارمل حالت کې ده، بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي. خو که چیرته په مړه خېټه باندې یو شکر وګوري، شکر دې سلو سلو ته نه چټ وي، دا هم نارمل اندازه ده، د څه و اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه دا شخص. او که په مړه خېټه باندې خپل شکر وګوري او شکر د 130 او 200 په مابین کې وي، یا 199 په مابین کې وي، دا هم پری ډایابټس وایي. یو بل ډیر مهم معنا د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه HbA1c یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دی. که چیرته HbA1c دی یو چا د 15.5% څخه کم و، دا معنا چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده. که چیرته HbA1c د 15.5 او د 4.4% په مابین کې و، دا هم پری ډایابټس ده. معنا دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت ده خو کچیر ته ایچ بی ای ون سی یو څو وګوري د په هر درې میاشتې کې ځل قتل کیږي او د دې دغه فیصدی شپږنیم فیصد وي یا د شپږنیم فیصد څخه زیات وي نو دا په دې معنا ده چې دوه ځله تکرار شي دغه شخص بیا شکر ته داخل شوی ده د شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص نو بیا د شکر په رابطه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان ابل دغه بل روشه د قندهار څخه تماس نیولی و چې مرفي سه 15 کاله عمر لري لوړ فشار لري نوري صاحب په طبابت کې وزنای مرض چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل لوړ فشار ده د لوړ فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده ټول هغه اوریدونکي چې زما سره برنامه اوري په خپل یا د چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغل لوړ شکر ولري لوړ فشار ولري په ډیره بخانه سره نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي به تفاوت ونه اوسېږي ځکه فشار زموږ ساسو د بدن څلور ارګانونه د خپل هدف لاندې ورسوي اول اورګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده د زړه د حملې سبب کیږي دوهم اورګان چې د فشار د وجه نه هغه اورګان متاثر کیږي هغه دماغ دی ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي بیا د مغزي سکتې د په دوه قسمه ده یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د وجه نه راک بنديږي یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه راک شتيږي چې اوس اسکیمیک سټروک وای بلته هیموراجیک سټروک وای چې دا دواړه خطرناک دي او 15% دواړه د سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي او که چې د 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر مایوب او محتاج وي نو یو تر به فلج هم وي او خبر به هم نشي کولای نو ګون حالت هم ته پیدا کیږي ډیر د مریضانو مو مریدل دوهم دریم اورګان چې د غسترګي دي فشار چې کله ډیر پوتې شي د سترګي ډیر خرابې حتی په بعضي حالاتو کې مالګننت هایپرټنشن هغه د سترګو د لړیدو سبب کیږي څلره اورګان چې خپل فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردی دي نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریف سبب کیږي چې هغه هم د اساسي تداوی نه لري نو د غاس اساسي تداوی هم بیا د کینی ترانسپلانټیشن دا یا د ګردی پیوند په پندې اساس باندې شکر په ټوله دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري چې شکر مریضان باید مالګه کم کړي چې ټول عمر لپاره د درد دواګانې د امکان تر حد باید ونه خوري ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچو دغه سپینکای وازګې دې په مصرف باید فوق العاده کموالی راولي مونو انسچوریټډ فټ لکه زیتون تیل د جوارو غوړي د کنجدو د زغرو غوړي دې څخه به زیات استفاده وکړي د سبزی او ترکاری څخه زیات استفاده وکړي که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیات استفاده وکړي کوم زم دا اوسره فزیکی فعالیت وکي او دې فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي بیا د هر کلاس دوا نظر سنت نظر جنس نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کوم بل مرض نه لري بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي تخصصي دا اوسره توصیه کیږي ورته چایس کیږي او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي نو که چیرې دا ټول نو خاص په نظر کې ونیسي ان شاء الله د فشار له ټول اناخوال څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړی وي
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد زئی په مقدمه کې مو ویل چې نن د نوومبر 14 د شکر یا ډایبټس لنړیوال ورځ سره برابر ده نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټول نړۍ کې یا ډایبټس ډیره عام شوی و او د همدې لپاره باید دا ورځونه مول شو چې خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر یاست او اوس مو هم ډیر رڼا واچول په ډایبټس یا په شکر ناروغي باندې مو دا څه کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده په دې ورستو یو کې او کم شوې ده او زیاته شوې علت څه دی او کم شوې علت څه دی
نوري صاحب بد وختونه موږ تاسو د خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو تحقیقاتي مراکز نه لرو خو دا ناروغي څومره چې د بشریات د غژون سہولت زیاتېږي په ماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراف هم پټ کیږي د دې ناروغي هغه اساسي لتون اول چې دا د استراحت ده ځکه موږ تاسو دوه قسمه انرژي لرو په بدن کې یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او دا د شحمیاتو څخه رامېږي کیږي بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز دی وجنه موږ تاسو اخلو بدن ته او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي دا هم د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي نن سبا خلک ډېر سره طلب شوی دي فزیکی فعالیت نه کوي ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو لپاره چې ډاکټر مریض وايي چې ګرځه دا ده چې موږ تاسو که ګرځو که خبرې کوو که کار کوو
همدغه ګلوکوز مصرف شي. نو نن سبا خلک چې دي حتی هغه تلویزیون چې ګلکوي هم ریموت باندې ګلکوي ورته چېږي نه خاص ډیره کمه فاصله ته چیرته مثلا خاجي وي ختمی خیرات وي چې څه دي هم په موټر کې دي پیاده نه ګرځي د قانوني کارونه نه کوي منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې دې ګراب نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سهولت زیاتېږي د دې ناروغي ګراب پورته ځي
یعنی
هر اندازه سره
چیرته یعنی ستاسو خبر داس سرګندېږي خلک چې په خارونو کې ژوند کوي هغه چې په کلیو او باندو کې په کرنیزو چارو نور چارو بوخت دي هغه په منځ کې د شکر ناروغي کم ده نسبت خاري خلکو ته
اندازه ټول هغه څوک چې هغه فزیکی فعالیت کې چې قانی کوي کوم به کار کوي نو هغه ګلوکوز مصرف کوي هغه اکثرا د دزړه په ناروغي باندې د شکر په ناروغي باندې ډېر زیات ناخته کیږي او ټول هغه څوک چې هغه خروج ځون کوي او یا دا چې کپاترا دی هغه استراحت طلب وي کار نه کوي نو هغه د اضافي انرژي نه مصرفوي او همدغه انرژي چې په بدن کې د شکر سبب هم کیږي د زړه د امراضو د زړه د رګونو د امراضو سبب هم کیږي د وینې غوړ هم رامنځته کوي ټول انرژي نه دي په اندیا ساس باندې ته چې څو غواړي چې شکر نه رغبه باندې مصاب نشي یا د زړه نه رغبه باندې مصاب نشي نو غوی باید د ټول نقاط ته چې مخې متشره او کول دا باید په نظر کې ونیسي. روزانه باید مخې د شکر ته تللی هم نه وي چې جوړ هم وي باید فزیکی فعالیت ولري هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې زیات اندازه سره ګلوکوز نه لري دغه په مصرف کې کموالی راولي یعنی سبزی او ترکاری باید زیات وکاروي او که چیرته اضافه وزنی ولري چاق وي خپل وزن باید کم کړي ځکه چاقي په تبا بد کې د مرز عنوان لاندې مطالعه کیږي چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړيږي چاقي د زړه رګونو د زړه حملې او د مغزي سکتې اساسي علت ده. نو په دې اساس باندې بدبختانه زموږ ساسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا په اطراف کې څوک چې لږ څه چاق وي هغوی داسې فکر کوي چې زه ښه صحتمند یم در حال کې چاقي په خپل په طبابت کې مرز ده. نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي نو ان شاء الله دغه حالت څخه بیا خلاصيږي او ګرافي هم راټیږي. خو زموږ ساسو د خلکو اکثرا دوی په هوایي ساته ټیټه ده هغوی باید په دې نقاطو باندې پوه شي تر څو چې د دې مهلک او خطرناک وجون کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب مننه کور ودان اوریدونکو شته ده اوریدونکو برواخلو څو اوریدونکو د دې پښتنه به تاسو د سره یاداش کې او بیا به په رڼا واچوي. مهرباني ځان رو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری پر نه امریکا نه ولي سلامونه او نیکه هلي تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمد جی تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام سپختنه لری له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
پښتنه مې له ډاکټر صاحب نه ډېر مهمه پښتنه ده حالن چې ډاکټر صاحب خو دې موږ دې پښتنه دې پاره ماشاالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پښتنه ته ضرورت هم نشي پیدا خو یو پښتنه کول ډېر ضرور دی بولم هغه دا هر هغه ناروغ چې هغه دې شکر یې ناروغي ولري او دا په دارو درملو کې بیغوري و چې مثلا کله خوړلې دارو کله نه خوړلې دا په ناروغي باندې څومره مثلا په دا ناروغ باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه اچي دا پښتنه ته یو لن جواب راکړي.
مننه زرمالوال صاحب پښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
نو رساب محکمه والی ککاته سول د غیوم پښتنې کوله غو د فشار پاک لو مال کله کله فشار پورته کیږي به یو رقم ګولې دی موږ ورته کوو د لوپرین پر امید پاکستاني جوړ دی نو دغه ګولې فشار کنټرولي چې دغه ګولې نو کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزدا سبس ګلا شکایت کوي نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به پاینده کوم توان لري دغه ګولې موږ کوو د دغه معلومات پای دراک
ډاکټر صاحب کته سور کوم پښتنه لري تر مخکې مورانه واچول مهرباني.
نه ان شاء الله بس برنامه دې غوښتي دې
بار مکمل معلومات مننه کور ودان مصرف مدیر نشي مهرباني غوګورته ونی سي مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچول تاسو پښتنه باندې خو بیا به هم رڼا پی واچوي بل اوریدونکو دې ازادي رادیو دې مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب احمد زینت څخه پښتنه لري مهرباني. ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه د شکر یا د قند یا دیابټس پر ناروغي باندې خبرې کوو. مهرباني.
سلامونه
تکل سپاس ته د ډاکټر ته وړاندې کوم. اول خو تکل سپ نشته ز نوري اس نوري هم زما همکار دی اتمن خبرونه کې به مو مخ کې د اوریدلې وي څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
وبخښه نوري صاحب ما ډاکټر څخه دا پوښتنه ده غرض دا دا ترام وای دا غرض چې دی وای دا غرض د شکل د ملي لپاره مو چې دی دا څنګه دی
پوښتنه مو باندې مو زه صحیح پونه شو لمر چی شي که یو ځل تکرار کړئ د خپل پوښتنه د واتس اپ لارې مو تماس نیو بله ستاسو غږ سم نه راځي که مو پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ بله ازادي راډیو د بله بله لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شوې
په پښتو کې غاز وای یا شین غزه یو درخت ده دا وای چې و پټی را د خلک وای ودا شکر ته ګټه کوي
په غوکه مې وی ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګه شو لري دی او ریدونکو په پښتنه باندې خو زه پونه شو لمه که تاسو پښتنه لري تاسو
نه نه ما به خوانه ورېدلم
مهرباني د خپل پښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته بله تاسو هم رادیو او ری او هم خبرونه کوم برخه اخیسته د دوړن کې کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون کوي نو رادیو مو ګول کړی لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوښي ان کاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې
السلام علیکم نوری صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه نیکی وړاندې کوم د مشرقي نتا سرلین کې ما زماده ډاکټر صاحب نه د پښتنه ده یو څو په دیابت یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو ساعت یو نیم ساعت فزیکی فعالیت کوي یا پیاده ری کوي آیا دې لپاره هم دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندي او دا بازي هغه شان چې خواږه ولري هغه نه یعنی دغه پرهیز ضرور ده او بل خبره ده چې دغه اکثره فروټ کې خو دغه ګلوکوز وی نو دا انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري دا تر کوم اندازې پورې پریز کی صدا ونه خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کیږي او کوم یو خو په کوم اندازې باندې وکړي دا غراته ځواب کی
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش مکړه لاتمن
بالکل
مننه کور ودان نور د څو د خپل پر تاسو ټلیفون نمکوي ډاکټر صاحب پښتنه یاداش کړی دی او په غو برنا واچوي مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب ډیر مننه ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي چې چیرته څو شکر ولري او دغه د تداوی په مقابل کې بیغوري وي چې څه تاثیرات لري نور صاحب ډیر یو جامع پښتنه کړی دا غواړم چې په دې باندې لږ رڼا واچو ما ټول هغه ورځې چې موږ تاسو برنامه اوري اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوښو چې کوم مرزونه ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي کچیرته دغه په مقابل کې موږ به تفاوت یعنی دغه امراض له جملې څخه یو هم دغه شکر ده چې انسان وژني لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده د زړه درغونه امراضي د ټول هغه مرزونه دي چې اکثر حالاتو کې د خاص کلینیکي اراض ولای نه لري خو کچیرته یو څوک د پخانه په دې مرز باندې مصاب او اخته وي او مرز تشخیصي د مرز په مقابل کې بیانو باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرز تداوی پر اړتیا باندې باید جدي وسیږي کچیرته یو څوک شکر ولري د شکر ناروغي دوا کله خوري کله خوري نو دا په دې معنی ده چې خپل د په تدریجي ډول سره خودکشي کوي ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایه موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده ریو کی دوهم ټول هغه غذاګانی چې هغه خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزی او ترکاری دي څخه زیات استفاده وکي او هغه غذاګانی چې هغه خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري هغه په مصرف کې کموالی راولي تبابت کې مطلق پرېز نشته چې یو څوک ډاکټر مریض وایي چې شکر لري ته ورج مخوره ته میوه مخوره بلکې کمیسته ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کی او دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته نشي کچیرته د شکر دی وجنه هغه غذاګانی چې په ترکیب یو ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي نو د شکر په سان کې د مغو موادو د کمبود دی وجنه بل مرز رامنځته کیږي درې مې دوا ده دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي ځکه د شکر دواګانی چې د هر
شپږ اته کلاس دواګانې لري، نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده. که چیرته یو څوک د شکر په څنګه د ګردې تکلیف ولري، ځکه شکر ګرده خرابوي، یا دا چې د شکر د وجه نه د لوړ فشار د وجه نه یا د بل شي د وجه نه ګرده خرابوي، نو هلته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي، ګرده هم خراب نه شي. یا دا چې د زړه په شکر په څنګه د زړه مشکل ولري، یا دا چې کوم بل مشکل ولري، نو د هر دوا هغه استعمال، مورد استعمال او مزاد استتباب دا باید ډاکټر ته معلومي، میکانیزم ورته معلوم وي، د دوا عوارض جانبي ورته معلوم وي، تر څو چې دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کړي. په ټوله دنیا کې ښه ډاکټر هغه ډاکټر ده چې که مریض ته فایده ونه رسیږي، تاوان ونه رسیږي، له دې نه ښه ډاکټر په ټوله دنیا کې نشي کېدلی. نو په همدې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي، دواګانې معلومې دي، هماغه دوا واخلي، د دوا مقدار معلوم ده، که چیرته په یوه دوا باندې د هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلاسیمیک کنټرول ته رانه شي، نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي. نو په همدې اساس باندې د شکر په ځان کې که چیرته کوم بل مرض وي، باید هغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي، ډاکټر باید پوه شي چې په دا بل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، آیا ورکول کیږي، نه ورکول کیږي، یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي، په زړه څه تاثیر کوي، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي. او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نه پکې وقفه راولي. که چیرته وقفه پکې راوسته او یو ځل د شکر د وجه نه په بدن کې کوم اختلاف یا جنجال راغی، دغه تداوی بیا ډیره مشکله کیږي. بل دبل روش بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکې فشار لري او لوپرین په نوم باندې ګولې خوري. لوپرین چې دی دا لوپرین او اسکارډ دا اسپرین دی، د دې اصلا دا وینه نری کوي. ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري، ټول هغه مریضان چې هغه دی وینه غوړ ولري، ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري، نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتې او د زړه د حملې ریسک یا خطر ډیر زیات وي. نو دی مریضانو ته د امغه د فشار د دوا په څنګه کې دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینه د غوړو دوا توصیه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سړي راکموي. نو دا دوا اصلا د فشار دوا نه ده، بلکې وینه نری کوي. مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکتې ده، د زړه حمله ده، په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د پنځ باندې لمنځه وړي. او بل د هغه روشه د مشرقي څخه تماس نیول یو چې یو څوک که شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعته پیاده روي وکړي او بیا نو پرهیز څخه ضرورت نشته، که چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکول شي چې خپل شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول تراولی او لګ لګ سپریز هم ورسره وکي، نو بیا دې ته ضرورت نشته. خو که چیرته موږ تاسو خدا سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسپټیبل ګلاسیمیک لیول تراولو، ځکه نو دا اکسپټیبل لیول د نوی او د یو سره درس په مابین کې ده. زموږ استاد سو اکثره هیوادوال چې شکر باندې اختوي، شکر یو نیم سل 200 200 کې وي، دوی هیڅ د شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثره به تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي، نو بیا په څنګه کې پرهیز هم سره وکي او د شکر باندې د واګانې دي چې هغه میکانیزم دا ده چې په هیڅ وجه باندې لا اتیا وسخه شکر نشي کمولای، نو هغه دوام چې سره وخوري بیا نو هیڅ نه خطر یا مشکل د تنشته. خو که چیرته دا داسې نشي کولای، نو بیا د غدرې وړ صفایه باید په نظر کې ونیسي. او بل دا کوم میوجات چې موږ تاسو خروج او خوګيري، ټول هغه میوه چې موږ تاسو خرو او خوګيري، دا نه تنها دا چې ګلوکوز لري، بلکې نور قندیات هم شته چې هغه له ګلوکوز څخه ډیر زیات خو خوند لري، لکه ګلکتوز، مالټوز، منوز. هر هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې ګلکتوز، مالټوز او منوز ولري، هغه زموږ تاسو په شکر باندې دومره زیات تاثیر نه کوي. په نور دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کیکم سا، کلچین سا، بورام سا، وریجن سا، په هغه کې ګلوکوز نه وي، دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالټوز او نوز دا هغه شکر باندې تاثیر نه کوي. یو څه اندازه دی ویني د غوړو لیول پورته بیاي، نو په انګلیسي اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صدق کوم امدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه، ګل منتوز او ګلوکوز
مالټوز
دا کوم میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکو خلک اوریدونکو کې اوري چې هغه وخوري؟
نوري صاحب موږ تاسو څلور پنځه قسمه قندیات لرو، قندونه، ګلوکوز هم قند، مالټوز هم قند، ګلکتوز هم قند، زایلوز هم قند، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرته په بدن کې ګلکتوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثره د شکر مریضان د میوه په لحاظ باندې چې خوري، هغه باید مڼه وخوري، مڼه مڼه چې دا په خپل د شکر مریض روزانه د څخه استفاده کول شي، نو د کیوی څخه استفاده کول شي، په کوم اندازه سره د مالټي څخه استفاده کول شي، د انار څخه استفاده کول شي، او هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور دا انګور مې خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري،
بله
عام ګلوکوز لري، کیله ګلوکوز لري، او خرما. دغه څلور شیان باید شکر مریضان و نه خوري، دغه مصرف رانه ولي، نو دا فوق العاده شکر پورته بیاي، او دغه نور میوي به په شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پرونی ورسته برخه ته نږدې شوی، او تاسو ډیر ښه رڼا په واچوله. او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو ویل هغه چې ارسی ده انتقالیږي ل ماینډو پلرونو، او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلې، او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خوړل کیږي، ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چې ووسی. دغه وسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي، د خوړو دغه کموالی ته په پام سره، آیا دا به په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي، خلک چې وږي دي نن ورځ او ډوډۍ نه لري؟
نوري صاحب، دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي، ځکه د شکر د ناروغي کچیرته یو څو غوړي شکر ناروغي ته لاړ نشي، اول نو باید د خوراک او اسراف کمولي راولي. خو بدبختانه زموږ ساسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، نو اکثرا وسط ډوډۍ موډۍ د شان په شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي، خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ساسو په بدن کې د ګلوکوز لیول فورته بیاي، نو هغه کوریج وی کړه مثلا د کچالو وی د شان قیمته دي، سبزی او ترکاری ارزانه ده، سبزی ترکاری شکر لپاره تداوی ده. او بل زما ټول هغه ورته چې زموږ ساسو برنامه وري، او کغوالي شکر ته لاړ نشي، دغه څو لوقات دوی ته وایم باید دا ټول عمر د پر عملی کی، ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کلمه داخليږي. اول روزانه باید یو سات پیاده وګرځي، دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري، د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټ وی یا مثلا چاقیت داخل سی وی، خپل وزن باید کم کی، ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي، نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندور ناروغان هم چې مخکې مرته اشاره وکوله، دغو ناروغانو اساسي علت هم تشکیلوي. او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري، ګلوکوز ولري، لکه وریجه او دا 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 کچالو، دا خام د غنمو ډوډۍ، دې په مصرف کې کموالی راولي. او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي. بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي، که چیرې دوی په پری ډیابټس کې وي، چې د بایګونات کلاس دواګانې وای، نو هغه هم دغه د جګر هپاتیک ګلوکوز اوټپوټ چې له یې څخه د وینې ته دغه کې داخلي کې دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي، او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي، شکر ته نه داخليږي. که چیرې دغه نقاط مو تاسو په نظر کې ونیسو، ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخله نه، او که شکر ته لاړ شو، نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسی، کو بے پروايي ونه کو، بے پروايي زمونږ په مرګ باندې تمامېږي. نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو، شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی، چې نن د شکر یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه هم دومره وزن ریاست نوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشن له تاسو اجازه غواړو.
پس باندے غصہ شولے ولے پکتول ما خفا شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے دمر زر پس باندے غصہ شولے پسلی بیارا تراستون شلی تیر پسلی بیارا تراستون شلی تچیل خندانا تکشنا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی تچیل خندانا تکشنا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی دمر زر پسوان دے غصا شلی.